د مشال ریډیو ورزونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم او تاسو ته د نن ورځې په سلام پښتونخوا غړې کې هرکلی وایم چې زموږ د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه شروع غړې ده د نهې یا سه شنبه ورځ ده د 2015 کال د مئی 19 تاریخ دی په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه دراوړو لسمی او د نړۍ په حالاتو به مو هم خبرو یوه نیمه سندره هم درته لرو خوول به منور شاه درته خبر نه وای
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سر ټکی په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګ درې مشکوک وسلوال وجلې دي د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترګری خلاف جګړه کې په همکارۍ صلاح شوې دي او د عراق رمادي خار د اسلامي دولت وسلوال نه د خلاصولو لپاره شیا ملي شاده د خار نږدې پوزي مرکز ته رسیدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وايي 13 شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګ درې مشکوک وسلوال وجلې دي د استخباراتي ادارو زرایو بیګا مشال ریډیو تویلي د غبرید د تخیل زوی نری سیمه کې شوه چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوې دي د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وجل شوی مشکوک وسلوال زایدي او که بهرني د برید کې د وجل شو کسانو په اړه رسنیو کې بیلابیل شمیرې مخې ته راغلي خو تر دې دمه وازې د دریو کسانو د وجل کېدلو تصدیق شوه دی د یادونه وړ دا چې د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوه وو چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وجل شوه وو دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې د مشپګ ډرون بدونه شوه دی د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچي کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلوماتو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی نوموړي پروند د کراچي د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سالي د کاته وکړل چودري نثار علي خان په گورنر هاوس کراچي کې د سفورا ګوټ د پیښې په اړه خبري اعلان ته وویل
پدی پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوه تاسو ته به وایم چې د پیخي ځمداران زمنګ په فوکس کې راغلي دي ځینې کسان مونې ولي هم دي خدا به د وخت نه مخکې خبروي چې وایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلی یو تر اوسه چې کومې پلټنې شوې دي هغه ډېرې مثبتې دي
د یادونه وړ دا چې د تیر چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د اسماعیلی فرقې د سلويختو نه زیات کسان په ډزو وجلي او یو شمېر نور یې زخمی کړي وو د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوې چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي په دې حق لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی بیان اجمل عابد عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوه دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز پامده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي
او به دی وای د دوالو هوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیر وختونو کې هم دغه ډول لوزنامې شوې دي او افغان حکومت تم لري چې دا ورسته تفاهم لیک به یې د هواد امنیت کې ګټور کردار ولوبوي د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند ناوی بولسوال وجل شوې ده چارواکي وایي د هلمند ناوی بولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون له کابل نه هلمند تروانو چې په لارایې په ګاډي طالب وسلوالو برید کړی ده د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافی پرون مشال لري او تو ویل ولسوال د غزنی نه تیر شوې وو د وبند ولسوالۍ ساحه ته داخل شوې وو چې طالبان ورته سړک ته راپورته شوې وو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسولیت منلې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د عراق رمادي خار د اسلامي دولت د وسلوالو د ولخین د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوزي مرکز ته رسیدلی دي یاد خار د رواني میاشتې په 19 نیټه وسلوالو قبضه کړی دی د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وړاندې رمادي کې د شیعه ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازلو وزکه چې په دې خار کې د سنیان اکثریت دی د علمبار صوبې د شورا مشر ویلي شیعه ملیشا د دې خار نه خو 60 کیلومتر لري پراته ده او د حکم په انتظار ده د شورا ویلی خواوشا 3000 شیا جنگیالی با د رمادي هغه ټول سیمه د اسلامي دولت د وسلوال نخلاصوي چې هغه قبضه کړی دی خو د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو بیان او ځنې شاهدین وایي چې وسلوال هم په غربند گاډو کې د هبانیا پوځي مرکز په لور د رمادي خار بهرنو سیمو ته وړاندې شوې دي. په یاني حال کې د امریکا په مشرۍ د اتحادي جنگي جازونو هم د وسلوالو خلاف بریدونه تیز کړي دي. ایران تا مکوی چې د نړیوالو قوتونو سره یې اټومي لوزنامه تر سره شینو د تیل برآمدات به یې په دریو میاشتو کې د بندیزونو نوړاندې کچتا ورسیږي. د ایران د تیلو نائب وزیر روحاندین جوادی پرون رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امید کوي چې د تیلو برآمدات به بیا د بندیزونو لګیدلو نه مخکې ساتي ته ورسي. نوموړي زیاته کړې چې په ورځ کې 25 لک بیرل تیل برآمد کول د دوی هدف وو. جوادی چې د ایران د تیلو د قامی کمپنۍ مشر هم دی، دا سرګندونی په ملایشیا کې د تیلو او ګیس په اړه د یو کانفرنس په څنګ کړی دی. او رسته خبردا چې یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلاو بلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبريالانو ته ویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او ترهګریز فعالیتونو ترسره کولو د تورونو سره مخامخ کیږي. د یوکرین پوځ چې د یاغیانو خلاف د ترهګرۍ ضد عملیاتو په نوم جګړه کوي وایي دا دوه کسان یې په لوهات سیمه کې د جګړې د اولنۍ کرخو سره نږدې نیولې دي. یوکرین او غربي نړۍ پر ستور لګوي چې د یوکرین د مشرقي برخې په شخړه کې ښکېلو بلتون پالو ته وسلې تربیت او پوځیان استوي، خو روس دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سره منور شاته ستاسو خبرونه ول په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل ور. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیک کې د ټریننګ خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپلو لپاره به یو بل سره معلومات شریکوي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا آی اس آی د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامی، دا ډېر ښکلی نظامی، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو لپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک لپاره ولې نشي کېدی؟
چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ځینې خلک کورونو ته لیږل شروع کړي دي. یو بیز شوه سړی وای
په لوکا کې نه سکول شته، اوس په ریټینټونه خو لګولې دي، خو باغو کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپه کې نشته، نو تکلیفات انتهایی زیاتی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې 13 شپه لګ تر لګه 3 کسان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوې ده حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یاد دې وي چې ډرون بریدونه له 2 کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ ضربې عذب پوځي عملیات هم جاری دي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دولتي چارواکو په وینا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې 13 شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلي شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلي دي. چارواکی وای ډرون برید شمالي وزیرستان د تاخیل زوی نری سیمه کې شوه. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخله وکاو او ویل به پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نری سیمه کې د وسلوالو په ټنځای پنهخه کړي او درې مشکوک وسلوالي وژلې دي. چارواکی وای دا معلومانه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهرني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښایي، خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا دې نه وړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نښه کړی و، چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی، او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو، چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي، چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، او دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عذب عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې 10,000 کاروایان شوي چې پکې خوښه 14,000 مشکوک کسان نیول شوي دي. نوموړی دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړه. بی ویل چې سره له دې چې تېر هفته دغلته له 40 زیاتو اسماعیلیا شیاو تر وژنې وروسته د سند صوبې پر وزیر اعلی سید قیم علي شاه په خپل کار کې د غفلت له امله ډېر تنقید شوی، خو نوموړی د وزیر اعلی په کارکردګۍ خفه نه دی. چودری نثار همدارا زیاته کړه چې د دغه پیښې سره د تړاو په تورې ګڼ کسان نیولی دي چې دا مهال تې تحقیقات روان دي. نور تفصیل به ظفر کریمی درته وایي.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ترسره شوې حمله ذمہ‌دار د دوی په نظر کې دي، او په دې لړ کې امنیتی او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغه حمله په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړی په دې موقع د رینجرز واک د سرتیرو له مشر د سند صوبې لالا وزیر گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بیلابیلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروستو تېر ماښام خبري غونډې ته چودری نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي، او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمه داران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي، او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي، او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډیره بریده ښه شوي دي. دی وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیره بیا د کوټې حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی، په دې کې خواله راغلی دی. هغه عناصر چې په دې بدامنیو کې لاس لري، ځینې وژل شوي، ځینې تښتیدلي، او ځینې لا هم زموږ په کلیو او ښارونو کې پټ دي، خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح علاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی، او نه دا څه د کرکټ 40 یا 50 مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ښکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لوړ ته جو ان د ورکړی. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشن پلټنو نه کړي چې په ترڅ کې یې لشپږ ډیر زرو څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمنځ شوی تفاهم لیک پشان دواړو خواوو یو بل دغه سیم موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوی ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکوونکو ته ټریننګ یا روزنه ورکوي. چارواکي دا هم وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. پړی د اجمل تورمان رپورټ. اور
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لاتلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو سره په دې اړه په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو خبرګونونو سره مخ شو، او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا، د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتی مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي، او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
در پرون لمخه د غسنات کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاتلیک شوی دی.
اوریدونکو، تاسو له کابل د اجمل تورمان رپورټ اوریده، او دا رپورټ د افغانستان او د پاکستان د جاسوسي ادارو ترمنځ د شوی تفاهم لیک په اړه و. دغه رپورټ او د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې مشته. همدارس تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته لاړ شئ، د فیسبوک څخه هم زموږ خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ. هلته ویډیو زموږ مشته، او همدارس تاسو پکې تصویرونه هم کتلی شئ، او دغه ځای نه هم رپورټونه لوستلی شئ. او که غواړئ موږ ته خپل نظر پرېږدئ، نو دا هم د فیسبوک د لارې موږ سره کوئ شئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو تاریخ به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه، او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې وام اوریدل د مشال ترنا لاندې بحث پروګرام کې د سیمې په حالاتو باندې تاسو ته بحث وړاندې کیږي. د تاسو د چهار شنبه پورس په څلور نیمو او د پنځ شنبه پورس په دوه نیمو بجو له مشال ریډیو اوریدل شي. اکثره وخت زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې خبرونه کوروي. او سم یو بل ریپورت دراورو کڅ هم د قبایلی سیمو زیاتره اوسیدونکو او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دغلته هم جمهوری عدالتي قانوني نظام راشي. حدودي په خبره ځینی مشران او حکومتي چارواکي د خپل شخصي ګټو لپاره د دې نظام بدلیدل نه غواړي. ځینی څېړونکو بیا دا وایي چې بعضی قوتونه تر هغه په قبایلی سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاس وهنې ضرورت وي. په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځه وړلو لړکی خنډونه څه دي او د قبایلی سیمو لپاره قوانین ولې د نور پاکستان په شان نه دي؟ په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ.
دا آوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په ولسمه د قبایلی سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسی کې د افسیار قانون خلاف کړی و. د مظاهرې یو مشر او د باجوړ ایجنسی نه د خامی اسمبلی په خوانی غړی خونزاده چټان مشال لوتویل چې ځنې مقتدر قوتونه نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې نافذ افسیار قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دي.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چیف سیار وایي که دا بهترین نظامی دا ډېر ښکلی نظامی. نو دا ښکلی نظام زموږ د یو کروڑ یا د یو کروڑ بیس لاک قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو بیا دا د صرف په قبایلو باندې زموږ څه قصور څه ګناه دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زمونږ د پاره نه خو دې شوې دي. خو کلم چې مونږ دا مطالبه کړي نو مونږ ته دغه جواب ملاویږي چې مقتدر قوتونه وي چې دا نظام به تاسو لا په حل نه چړي.
بلخو د قبایلی سیمو په خوانه سکتر محمود چاوي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې و چې په قبایلی نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالی نه شو. د ده په خبره په قبایلی سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
اگر دستاوی یاسي نو موږ کونسلرز یو کړو پولیس سټېشن چې موږ ورته امنیتي قوت وایي په فاټا کې دا غیم شروع کړو. دا غي امنیتي چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل گورنر راغی او ټول نظام واپس کړو.
په پیښور کې د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغه د خپلو ګټو او د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور، اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کیږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدار از خوزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د چبان دی یوې صدای رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولې.
نن که ته وګوري د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کما دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جنکو تعلیم 3% دی او د الکانو په تعلیم 11% دی. څومره تبعی سره چې موږ مخامخ یو څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو امنګه د دې ټول زموږ چې کوم دی دغه اف سی آر نظام غنو.
خود سیمایزو او سیاسي چارو کارپو په سیا پټکوي تر سوچ د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نوي راغلي نو تر هغه ځنې قوتونه نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوریت عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پوری چې په افغانستان کې لوبي نه بندي هغه پوری خو بيدا باندې چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناشتي او موږ واڅ نه رسیږي او غي دا کوي او غي هغه کوي سوبو دا لوبي رواني دي کنه جی چې کومه دا انګريز دی وخت نه چې کومه لوبي دي چې ګریټ ګیم ورته وایي لوی لوبي او وړي لوبي چې دا بس کړی نه وي نو هغه پوری بودي دغه نظام له ساتي کا افغانستان کې خبرې سمایي نو بیا به فاتح کې خبرې سمې شي.
مشال دوه څو کړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان په خوانی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اکټ د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي حلوزلو اجازه ورکړې و او دا رنگ په ډومبي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات تر سره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولای.
د سولې پر لور
مش بخبل خوره
امر غواړم
ولې
یو ناڅا بدرنګ شو بستر کو باندې تو تیر شو ایستم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر ابو ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو نوې خبرونه د سولې په لور ده چې په دې کې تاسو د عدم تشدد د لارې د شخړو په حل باندې د مختلفو خلکو خبرې اوریدل شي په دې کې هغه خبرې هم راخستل شوې چې په کور کلی کې ستونزې څنګه جوړیږي شخړې څنګه جوړیږي او د خبرو د لارې ولې نه حل کیږي او څرنګه کولای شو چې د ټوپک پر ځای د خبرو د لارې مسلې حل کو سلام پښتونخوا غړی دا د مشال ریډیو نه ست خبرونه لړکی چې وړمبه ساتي راځي د جاوید امرخیل په غکی وسندر ورو بیا بل تاسو سره سی مشال ریډیو ری نه نی می بجی شوې ل منور شاد خبرونو لنډی دور
پاکستانی چارواکی وایي تیره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوي دي. د تیر خالي په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. د داخله چارو مرکزی وزیر چودری نصر علی خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتی او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبریالانو ته وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عابد عبیدی مشال لري تو ویل افغان حکومت تم لري چې د دې ګام په نتیجه کې به یې د هیواد امنیت خشي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړي چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند ته روانو چې په لارې په ګاډي وسلوالو برید کړي دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو د ولخې نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشو په زرګونو جنگیالي د دې ښار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلي دي. یاد ښار چې پکې سنیان په اکثریت کې د روانې میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی دی. او یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسي پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوي دي.
لمنور شمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو اوس به زموږ همکار احمد الله د صد پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې وای.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د تنظیم لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرام وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګری خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکام دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمې دی شي، بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو ستوره کې ګډون کړي وو، او کچري هند لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د بری اتره پیل کړی. مشرق ورسپانه خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجستریشن لیکل ده. ورسپانه لیکي چې د دینی مدرسو د رجستریشن خبرې د ایوی مودیره حس کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوی سروې تر مخه قبایلی سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه رجستریشن نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې تقریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجستریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او انیور ټایمز ورسپانې د پاکستانی د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي وی لوی کمپنی اگزیت په اړه لیکلي چې دغه کمپنی د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالي پهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالر درغلی کړی ده. دې کمپنی د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د افغان حکومت پر وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره ترهګرو وساتي. د دوړو مقالو غټکی ورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جعلي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړې کړې چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویارک ټایمز لیکلی چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یو ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندیدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلې. په لیکنه کې راغلی چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې نا ارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوښ امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه.
الو هی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پام کوا او نيزه تنظیم خبرونه تاسو په دابل غړې کې در اورو. خو اوس په سلام پښتونخوا کې راځي یو سندره ورو د کرن خان په غږ کې
ارمان دے جانا نا
د مشال ریډیو اوریدونکو د کرن خان په غږ کې مو د شفیق الله شاداب شعر واورید. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس رسنۍ یا مطبوعات وایي چې ناټو تړون ونه غوښتل چې د روس له لارې افغانستان ته د وسلې او نورو سامان الاتو د انتقال تړون نه وکړي، او روس هم غوښتل چې دغه تړون لغو شي، نو ځکه په دې اړه باندې مخکې کوم پرمختګ ونه شو. ناټو په همدې حال کې وایي چې له نورو بیلابیلو لارو څخه به افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د سامانونو د وړلو راوړلو لارې چارې ولټوي. په اړه یې د اجمل اند رپورټ ورو.
د ناټو تړون د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نه کړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي، په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی، د ایساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی، او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول له څو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید، نو دوی د دې تړونونو د نیو کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسي د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي، او په دې اړه د روسي صدر اعظم ډیمیټري میډویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسي له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناټو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لوی او مهمه لار پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیار او تاسو ته د مشال ریډیو څخه نه هڅه خبرونه کیږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک د دویم لین کار یو ځل بیا د پاکستانی چارواکو او افغان چارواکو لخوا افتتاح شو. دا ځل پاکستانی چارواکو چې د دې سړک د پرې مالی مرسته برابر کړي وایي چې په یو کال کې دننه دننه به د سړک پوره شي. په حق له زموږ همکار شاه محمود شینوارې درته نور تفصیل وایي.
افغان او پاکستانی چارواکو یو ور بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیس غونډه کې له پاکستانه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځلی په عملی ډول د دې سړک د جوړیدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي.
آج اس کا دوباره آغاز ہو رہا ہے.
نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی درسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و، له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي او زیاته کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي، دوی به د امنیت په برخه کې انشاءالله همکاري کوي. په مجموع کې موږ انشاءالله په دې برخه کې لاره کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت د ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاد سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده، خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندره پورې د ریل ګاډي پټلۍ هم تیر کړي.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راشي او جلال آباد ته بل اخره کابل ته ولاړ شي، او همدارنګه د کراچۍ بندر هم له دغه لار نه وتړل شي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې په خوار غول شوی وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه د ننګرهار روغتیایي چارواکو سره خبرې شوي او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوی دی، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوسه پورې ځکه نه ورکړی چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملې او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نه شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلق تلیو پاکستان ته او د ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو دې ځای د پاره غوی اویلیبل نه.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو بالکل دا مشال ریڈیو دا تاز دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اوریدل. دا قبیلی سیمو دا قدرتی افتون سره دا مبارزه اداره اف ڈی ایم ای او دا خبر انتظامی چارواکو په خبره دا باړه دا کاخیلو قام د ستنیدو د لړۍ د مکمل کېدو وروسته اوس نور قومونو بې کورشو خلکو د ستنیدو د نیټه اعلان کړي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې د ساتیاو د بیا بحالۍ کارونه هم شروع کړي دي او حکومت دلته د خلکو د ورانو شو کورونو، سکولونو او صحت مرکزونو د بیا رغونې پلان هم تیار کړی دی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د روانې میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 20مه به کمر خیل او د مئی په 20مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپل کورونو ته ستنې نوی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه خپلو کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میلورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنیدو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق لا مشال ریډیو ثوی
او د دې واپس عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقې موجودی دغه بحالی کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی او بو نظام په هغه کم اس کم سروس ډیلیوري د پاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیر نو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو بر حکومت وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعدہ پروگرام هم شروع کیږي اور سره دلته وران چکم کورونا دی خلکو د اغه سروي ان شاء الله د 20 مہینہ مخکې په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
او د باړې سیمې او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دونه پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دی. بیا ډیر خلک چکم کورونا له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او غیر رجسٹریشن وشي نو کورونا نشته کاغشتا ټول ورون شوی نه دی خو چې د خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه منداسند استعمال نه وتلی دی. په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو په هغه کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو دغه ټول به وجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوی دو.
یا د دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرې وګدې مودې رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات روان وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشوم بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتونه راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروه. پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوریئ او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د زیمبابوې کرکټ ټیم پاکستان ته په داسې حال کې بیګا ورسید چې په تیرو شپږو ګولنو کې د افغانستان له کرکټ ټیم علاوه هیڅ کوم بل بهرني ټیم د غلطه د امنیتي ستونزو له وجې سفر نه دی کړی. زیمبابوې به په دې دوره کې دوه شل اووریز یا ټی ټوینټي او درې ورځني میچونه کوي. لومړی میچ د مئی په 28 تاریخ په لاهور کې کیږي. پاکستانی چارواکي په خپل ملک کې د نړیوال کرکټ په بحالۍ خوشاله دي. رابع اکرم خان په اسلام آباد رپورټ را لېږلې.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې د زیمبابوې کرکټ لوبډلې لپاره سکیورټي انتظامات سخت کړي شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اوویل چې سکیورټي لپاره انتظامات د پنجاب صوبې انتظامیه، پولیس او استخباراتي ادارو کړي دي. د په وینا چې تیر ورځې په شان نن هم کثافی سټیډیم کې سرچ اپریشن شوی دی.
پاکستان کې چې کوم د امنیت مجموعي حالت دی نو د هغې په تناظر کې موږ سکیورټي انتظامات سخت کړي دي او پولیسو او نورو ادارو ډېر په موثره توګه سکیورټي انتظامات خپل کړي. اوس هم موږ د سټیډیم سرچ اپریشن وکړو او دا پرون هم شوی چې حالات خراب نشي. د سټیډیم خوښه علاقې تړل شوې دي او یو تن هم ورته داسې نشي تلی راتلی.
د پاکستان کرکټ بورډ په وینا چې په وړومبي مرحله کې به دوه ټی ټوینټي یا شل اووریز په 28 او 30 مې او بیا به په دویمه مرحله کې په 26 یو کم دیشم او په 30 مې ونډه یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا ټول میچونه به د لاهور کزافی سټیډیم کې وي. دا شان به پاکستان خپل جوابي دوره د روان کال په اگست میاشت کې کوي. د فکر ده د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي حالاتو له وجې پاکستان او زیمبابوې ترمنځ میچونو لپاره خپل امپایرز او میچ ریفری د لیګلونو انکار کړی وو او پاکستان ته یې مشوره ورکړې وه چې مقامي امپایرز او ریفری نه د کار واخیستی شي. د پاکستان کرکټ بورډ هم تیره ورځ د مقامي امپایرز او ریفری اعلان وکړو. په دې کې به علیم ډار، احسن رضا، شوزب رضا او د زیمبابوې رسل ټیفن شامل وي. پاکستان کې نړیوال کرکټ بحالې په اړه د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی جاوید میاداد وایي غټه خبره دا ده چې یوه ډله پاکستان ته میچونو لپاره را روانه ده. جاوید میاداد په وینا هیله ده د زیمبابوې ټیم چې کله واپس لاړ شي نو هغوی به پاکستان سکیورټي او د کرکټ مینوالو په اړه نړۍ ته خپل ښه تجربې وړاندې کوي. دی وایي
د پاکستان حالاتو په اړه جج به همدا ډله وي چې خپلې تجربې به نړۍ ته وایي او موږ لا ښه خبره دا ده چې کم از کم یو لوبډله راغله او لوبه کوي او امید کوم چې د بهر ملکونو ډلې دې پاکستان ته راشي کوم چې موږ غواړو چې پاکستان کې خپل کرکټ بحاله شي.
د فکر ده تیره هفته د زیمبابوې کرکټ بورډ پاکستان ته خپل راتګ په اړه د پاکستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی وو او ویلي وو چې ورته حکومت لخوا اجازه ترلاسه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلام. پښتونخوا غړې به د هارون بچا په سندره باندې ختم کو په بل غړې کې بیا ز بشیر غواخ او زما همکار منوشا له تاسو سره.
ٹپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری کرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منسوب وگرزی مستانہ ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوخ دی پما کار نلری خلق پخ